افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد وایي افغانستان ته په وروستي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امین محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېره اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو کې بربند خبری کړی دی. هغه ویل دی دغه چارواکو ټینګار ډیر په دی و چې هغه کارونه چې د دوی په خبره د ښځو لپاره دی و خوندي چاپیریال رامنځته کولو لپاره ترسره کړي ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړه چې طالبان دا خوندیتوب بولي، خو زه وایم چې زموږ لپاره هغه ظلم دی. امینه محمد زیاته کړه دی ورسره مل پلاوی د بشري اصولو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې ناسمې وبللې، او زیاته کړه چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تبعیض چلند د بشري اصولو یو اساسي جز دی، خو تاسو ښځې له کارځایونو ګوښه کوئ. د امینه محمد د څرګندونو تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. په افغانستان کې طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې ریښې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته استولې ویل شوي چې په افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي، خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندی کړي. وچا د جنوري په درویشتمه په خپل نوي راپور کې ویلي چې افغانستان له یوه بېساري بشري ناورین او په ورته وخت کې د سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ ده. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح وای د امرالله صالح وبخی وای د دوی دولت هیڅکله د سولې خنډ نه و. ښاغلی صالح د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په نوي چاپ شوي کتاب کې ویلي اشرف غنی فکر کاوه چې د طالبانو او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی ټولې هڅې وکړه چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د سول لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم تیرش په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې غنی د مایک پومپیو او نورو امریکایي چارواکو خبرې له پامه غورځولې. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد د غویدا او پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تیر کال له یوې رسنۍ سره په مرکه کې خلیلزاد یو بې کفایته شخص بللی او د جمهوریت د سقوط پړه پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې وه. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتلو په مهال نیول شوی او له امریکا د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې عبدالواسع صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تیرې کړې د تگزاس د اډن له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یوه قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت جنایي تور لرې کړ. صافي چې د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر د 2018 کال او بخې د ورم 2018 کال په اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته له دې ویرې له افغانستان او تختید چې ګمان کوي طالبان به ورڅخه غچ واخلي، ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تیر 2018 کال په دوبی کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې امریکا د تگزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسع صافي ورور سمیع الله صافی چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوز لپاره د ژباړون کې په توګه کار کړی ویل چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لغوه شوه. او وروسته له هغې چې جرمني او د امریکا متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لسګونو پرمختللي محارب ټانکونه ورکړي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سمدستي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او پوځي الوتکو پر غوښتنې ټینګار وکړ. زلنسکي تېره شپه په ویډیویي پیغام کې وویل چې اوس لازمه ده چې اوکراین ته الوتکې ورکړل شي. زلنسکي زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پرمختګونه ولرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 10 ابرامز ټانکونه ولیږي. جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي هیواد به اوکراین ته 4 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام او وړاندې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر وای پروان ژمي کې 6 میلیون وګړي په افغانستان کې له قحطۍ سره مخامخ دي.
The Afghan winter makes everything a lot more difficult and we're very conscious.
Jami pa Afghanistan ke tol karuna stunzman kadi. Mugle de fasla ustunzo khabar yu.
De Afghanistan rawan iqtisadi waziyat par mode iqtisadi charu de yu po nazar akhiste.
Aga kazib iqtisadi halat chi de kharijana po marasto wa gham la bain ral aw us de Afghanistan de iqtisad asli chera chaga yu badawi urustapati iqtisad de khpal zan khara kadi di.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد چې افغانستان ته له سفر وروسته بیرته نیویارک ته ستنه شوی وای طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې یوازې د پرسمت پیژندلو غوښتنه کوي.
I do know we have to be very careful with our principles and recognition.
دا وایي په هیګم چې زموږ د معیارونو لمخې د رسمیت پیژندنې په برخه کې باید ډېر احتیاط وکړو ځکه لار ډېر نری او خویدونکې ده.
دا به هم واورې چې د اورزګان اوسیدونکو سګنی ورختونو ته ډیر خوښ دي.
تورونه د وارو ډاکټر رودونه او چینه بره غوږی ولې به موږ کې سپروش کال خورور یو غړه په بنو د چنګو بچا نه درلوځه.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په لندو 1915 مترو اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر وای پروان ژمي کې 6 میلیون وګړي په افغانستان کې له قحطۍ سره مخامخ دي. مارټن ګریفس چې په کابل کې د دغه شمیرې ټکر ورکوونکو وبللې. ګریفتس کابل ته د سفر په ترڅ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې او د بشري وضعیت په تړاو یې ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی په افغانستان کې د خلکو وضعیت اندېښمنوونکی بولی او وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفټس کابل ته د سفر پر مهال له رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې ویلي 6 میلیونه خلک چې په خبره یې ډېر لوړ شمیر دی د قحطۍ او بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
Winter makes everything a lot more difficult and we're very conscious.
Jami pa Afghanistan ke tol karuna stunzman kadi. Mugle de fasla ustunzo khabar yu. Paila muham katale che khalak pa ke jwand la sawar kawi. Da khabara da 6 milion kasan pa arada. Da dere hairanun kashmiri de che 6 milion khalak la qahtai sara makham khdi aw ya warta na wada waziyat ke jwand kawi. Tar ha ghazae che zapo hegam da shmire dere besari de.
It's unparalleled as far as I know.
ګریفټس داسې مهال د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې په همدې ساړه ژمي کې د طالبانو د یو شمېر محدودیتونو له کبله د مرستې رسونې چارې ټکنۍ سوي دي. طالبانو د 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه چې له غبرګونونو او غندنو سره مخامخ سو او په ځواب کې سلګونه موسسو خپلې چارې قسمي یا په بشپړ ډول بندې کړې. ګریفټس د همدې اندېښنو د لرې کولو لپاره افغانستان ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره یې کتلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې له ګریفټس سره په دې سفر کې د کیر انټرنیشنل یا پاملرنې موسسې، د امریکا د ماشومانو د ساتنې سازمان او د یونیسف مشران او چارواکي ملګرتیا کوي. د راپورونو له مخې ګریفټس د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره هم کتلی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور رسنیو ته ویلي چې په دغو کتنو کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم خبرې وسوي.
په دې لیدنه کې په کار زده کړو او د ښځو په تعلیم بحث ترسره او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یادو موضوعاتو ته په اشاره وویل چې دا بندیزونه دایمي نه دي. زده کړې او تحصیل زموږ د ټولنې اساسي اړتیا ده او د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅې روانې دي.
تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد هم له طالبو چارواکو سره کتلي وو او له هغوی غوښتنه کړې وه چې پر ښځو د کار او تعلیم د بندیزونو پریکړې بیرته واخلي. د بشري وضعیت په تړاو اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې ساړه ژمي او د بشري مرستو ځنډېدو د بېوزله افغانانو ستونزې خورا زیاتې کړې دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د سړې هوا له کبله په څلورویشت ولایتونو کې 135 کسان مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د حرارت درجه منفي 34 ته رسېدلې چې بېوزله افغانان یې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفس چې افغانستان ته په سفر تللی دی وای پر روان ژمي کې د افغانستان شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپل راپور کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دې خطر شته چې نظام سقوط وکړي. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې وپوښتل چې آیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د سقوط خطر شته؟
تاسو ټول ته معلومه دی چې افغانستان متاسفانه د پخواسخه په اقتصادي لحاظ پرمختګ نه و کړی او یو مصنوعي رونق چې شتون درلودل دا د خارجي مرستو پر بنسټ و او د هغوی د وسلوال پوز په شتون کې دا کاذب رونق و چې هغوی خپل خدمات زموږ د مارکیټ څخه رانیول او ډېر خلک یې استخدام کړي ول په لوړو معاشونو او حقوقو او امتیازاتو باندې. نو په دې خاطر د هارد کرنسی یا د سخت پیسې لکه ډالر او یورو او پاوند جریان زمونږ په اقتصاد کې ډیر زیات وو او دا نه یوازې زمونږ د اسعاري بیلانس لپاره ګټور وو، حتی په منطقه کې په ایران او پاکستان او منځنۍ ایشیا کې هم د افغانستان څخه ډالر ته او د هغوی هغه نیمګړتیاوې پوره کول. اوس مهال متاسفانه د سیاسي بدلون پر بنسټ هغه مصنوعي رونق هم شتون نه لري، هغه کاذب اقتصادي حالت چې دی خارجانو په مرسته و هغه هم له بین لاړ او اوس د افغانستان د اقتصاد اصلي څیره چې هغه یو بدوي وروسته پاتې اقتصاد دی خپل ځان یې ښکاره کړی دی. نو د دې وضعیت د نجات لپاره موږ باید ډیر په منډه هلې ځلې پیل کړو ترڅو وکولای شو د فاجعې څخه مخنیوی وکړو. اوس خو په بوران کې قرار لرو، که دا وضعیت دوام عمومي موږ فاجعې خواته روان یو.
حافظ صاحب، تاسو ورته اشاره وکړه، څه کول پکار دي چې افغانستان له دغه وضعیت څخه ووځي؟
دا وضعیت مدیریت کول او خلور ته وردانګل په اول ګام کې یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت لري. اقتصادي وده پرته له سیاسي مشروعیت څخه امکان نه لري. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د افغانستان حکومت په رسمي انداز نه دی پیژندلی. دا په اقتصادي لحاظ انزوا دی او اغیزې پر اقتصاد باندې ډیر بد دی. هیڅ جدي پانګونه د هغه هیوادونو لخوا چې کنوانسیونونه د ملل متحد لاسلیک کړي دي په افغانستان کې په دا حالت چې دولت په رسمي انداز پیژندل شوی امکان نه لري. نو زمونږ ملي امکانات محدود دي او دغه انزوا سره لاپسې محدودیږي. نو دغه وضعیت د تغییر لپاره باید ما خارجي هیوادونو سره په بشپړه توګه د یو مقتدر ملي رسمي دولت په شتون کې باید مناسبات ټینګ کړو ترڅو وکولای شو د افغانستان د بالقوه امکاناتو څخه د افغانستان د خلکو په ګټه پورته کړو او په دنیا کې یو مقتدر دولت په حیث په بینلی مناسبات کې ګډون وکړو او د افغانستان د خلکو د ګټې ساتونکو وسو.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظی او چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفرې تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري کانفرانس کې دغه څرګندونې وکړې. د امینه محمد په خبره پر طالبانو یې ډېر فشار راوست چې د ښځو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي، خو د دې خبره هغوی همدا یو خبره کوله چې په لازم وخت او ډېر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګ وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپېژني، او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي. خو د نوموړي په خبره د رسمیت پېژندلو مسله د نفوذ یوه هغه وسیله ده چې موږ لرو او هغه باید وساتو. د امینه محمد د څرګندونو تفصیل بده اسدالله لودین پر پورت کې وورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د افغان ښځو په تړاو د خبرو په هدف دوه اونۍ په افغانستان او نورو هیوادونو کې تیرې کړې. امینه محمد د چهارشنبه په ماښام په نیویارک کې خبریالانو ته وویل له طالب چارواکو سره په لیدو کتو کې هڅه وکړه چې د ټولو افغان میرمنو او نجونو غږونه هغوی ته ورسوي. د هغې په خبره طالبانو یوازینی ټینګار چې درلود دا و چې په رسمیت وپېژندل شي او ملګرو ملتونو کې استازی ولري. دا وایي پوهیږم چې زموږ د معیارونو له مخې د رسمیت پېژندنې په برخه کې باید ډېر احتیاط وکړو، ځکه لاره ډېره نری او ښویېدونکې ده. که مسایل سم ترلاسه نه کړو ممکن د ښویېدو لامل شي. هغه څه چې موږ یې غړو هیوادونو ته ویلی شو دا دي چې څنګه په راکړې ورکړې سره کولی شو طالبان په نړیواله ټولنه کې ولرو او هغوی معیارونه رعایت کړي. امینې محمد ویل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې کابل او کندهار کې له طالب چارواکو او هرات کې له هغو یو شمېر ښځو سره وکتل چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله یې دندې له لاسه ورکړې وې. نوموړي وویل د افغانستان دیرش په سلو کې کاري ځواک ښځې دي، او په خبره یې نادولتي موسسې د خپلو ښځینه کارکوونکو ځای چې دا مهال په کورونو کې ناستې دي نارینهو ته نه پرېږدي. میرمن محمد د طالبانو د هغې خبرې یادونه هم وکړه چې ورته یې ویلي غواړي ښځې د لویدیځ له فرهنګه لرې وساتي.
They will just continue to reinforce what they believe, and one of the things
دا وایي هغوی د خپلو باورونو پیاوړي کولو ته دوام ورکړ او هڅه وکړه ما ته درس راکړي چې بشري معیارونه څه شی دي. زما ځواب همدا و او یادونه مې ورته وکړه چې د بشري حقونو په معیارونو کې د تبعیض له منځه وړل هم شامل دي. هغوی چې کوم کارونه کوي د هرې ښځې او نجلۍ په وړاندې تبعیض دی. نوموړي وویل د افغان ښځو او نجونو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېدونکې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپلو جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو ټینګار یې وکړ چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه به طالبان وهڅوي چې د نړیوالو غوښتنې ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وروسته تر دې افغانستان ته ولاړه چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او د نجونو لوړې زده کړې یې تر دویم اعلان پورې وځنډولې. امینه محمد د خبرو په یوه برخه کې وویل د اسلامي همکاریو سازمان د استازو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوي د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته ولاړ شي، او د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام. او مخاله دي چې دو اونیزو خبرونه ته د ازادي رادیو البته وار ورسیږي. دا هم ورسته راپور د ورزګان او سیدون کې پته ربیه بزګر سګنې ورختون ته ډیر خوښ دی او وایي چې ور سره به او بزیات یاو کروندې به هم راتلونکي کال ښه حاصلات ورکړي. د ورزګان په مرکز ترین کوټ او د دې ولایت په ورسوالیو کې له څو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره واوره شوې ده.
تر کلونو ځند وروسته د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ غرونه په کمساري توګه د سپین واورو ډکسوي، چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ بزګران او دغه راز د یو شمیر ولسوالۍ بزګران زیات هیله مند کړي دي. محمد داوود د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار د کریو اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په دومره زیاته اندازه واوره کیږي او دغه راز اورښتونه د چې تیر کال وچکالۍ سخت ځپلی، وایي هغه پلکونو مایان چې مخکې به بزګرانو د ځمکو د خړوبولو لپاره چلندول او تر ځمکې لاندې د شکم اوبه به یې راکښلې، وایي هغه اوس د ورښتونو له برکته بزګران نه چلندوي او هغه اوبه پر خپل ځای پاتې دي.
تاسکال خوروره د ورځ وی اول خمزه کده برمی و درې جمزه کده وبو ډکه سو دوم ټپال کی وروره وا پر جوړ سوروره غنم سم کړ غنم دای داسې دې ته دی ورته وګوره داسې دې غنم لکه لکه کوډونه شي جوړ کړی واجره ده لکه کوډونه شي جوړ کړی غنم دونه سم دې دونه جوړ راغلی چې که باغونه دې اشې شي مرزونه جوړ ورکړ جبرانو او دا زموږ د ملک د پاره غټه ذخیره سو غرونه د وارو ډکه ورودونه او چینه بره غړي ولې به موږ کې سپروش کال خورور یو غړه په بنوي د چنګو بچا نه درلوځه.
فضل کریم بیا د دغه ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکی دی او دی هم له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې د خپلې مځکې په پالنه بوخت دی. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یادو ورښتونو بله ګټه دا هم ده چې کښتونه یې د امراضو څخه ژغورل سوي دي. ده وویل تیر کال همدا وخت یې کښتونو بېلابېل امراض کړي وه چې دوی یې له سختو ستونزو سره مخ کړي وه.
څلور نیم جریبه مځکه انشاءالله زیات کم بخشې لرو، نه کې غنم ده نه کې مزرا ته پرېښې ده نه کې منظر کړې ده. دا ډېر موږ فصل کې نوي پسه ده کومک ته ځمکو ته د بارانو ورسوه بارانو له شروع سوله بیا اوبو ته بهر ایجاد لاندې پیدا کړي بس خدای پاک دغه د رحمت دې پر کېږي.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس چې دغه ولایت نږدې د 19 سلنه خلکو اقتصاد پر کرهڼه او مالداری ولاړ دی. د دغه ولایت یو شمیر نور بزګران بیا وایي چې دا اوبه د دوی په ګټه نه دي. دوی وایي د یادو اوبو زیان دوی ته رسېږي خو ګټه یې ګاونډي هیوادونه خوري. قدرت الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کری یو بل اوسیدونکی دی. دی هم د ځمکې کاروبار کوي او بزګر دی. خدای بیا له نورو بزګرانو سره بیل نظر لري، وایي شایي سږ کال هم د تیرو کلونو په پرتله وچ وي
او فکر نه کوم چې د پروش کال کدار حاصل دي ورکړي، ولې د مسالو د خواڅخه کار جر کمزوری دی واس مونږ نه رسېږو دا مسالې مونږ ورکړو. خو بیا هم یو څه ګټه به ورته وکړي چې کیمیاوي سره نه یې نو خالي اوبه به نو څه پیدا وکړي، یا ورښت یا د ولې اوبه به نو څه ګټه وکړي. یاره دا اوس خو ګټه نه ده رسولې، یو مندونه ورودونه کوه بایدله بیا شمې سره بلابوت سوی رقم به سوي کنه ګټه نه ده رسولې. دا اوس
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د ورزګان ولایت خلک او بزګران وچکالۍ زیات وځپله، چې په تېر مني کې د دغه ولایت خلکو یوازې پر خپلو ځمکو په سلو کې 10 سلنه کښت هم نه دی کړی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. هغه افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغړې وه، د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوې دي، وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلاً دلته راغلی یم، په کوم وضعیت کې یم؟ زه حقلاً کله چې ډېر زړه تنګ شي ماشومان مانه مغال مغال جېږي، زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلی یم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دینم خدا، نو زه نشم کولی چې زه خپل د ژوند مخې ته یوسم.
اولادونه مور شاملې په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي، وایي چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته د تاړه شوه چې خپل دنده کور هیواد پرېږدي او په پاکستان کې د کډوالې ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوستونکو سره مخ شوه چې د فکر هم نه وکړي.
په پاکستان کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. دلته چې زه راغلم در به در ګرځم، ځکه چې نه کسه فامیل یو، ماشاءالله زما او ماشومان دي، خاوند مې د خپل مې په یوې کوټې کې ژوند کوو، نو ډېر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول، ځکه چې زه وسه مې نه رسیږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم یا دوه کوټې ځانته ونیسم، ځکه چې دلته زما فامیل ویزه لري، زه خپله ویزه نه لرم او څوک چې ویزه ونه لري هغوی ته دنده نه ورکول کېږي. نو زه افغانستان کې مې دنده درلودله، ډېره ښه دنده مې درلودله چې خوشحاله وم تینه د ژوند نه مې، نو هماغه مقدار معاش مې چې اخیستل زما دپاره زما د بچو دپاره ډېر کفایت کوه. دنده پسې ګرځم، هم د اوس هم زه باندې وتلې یم، ځکه چې دلته یو چا رالویلي دي د دندې په خاطر. نو هر څه چې ګورم هغه ځینې ځایونه داسې دي چې زمونږ خلک او دا خلک ډېر فرق لري، ځکه چې تر څو مونږ دې خلکو سره بلدي ګو هغه ډېر وخت غواړي. بېخي زه جګرخونېږم، همدا اوس هم ډېره سخته مریضه یم، نو نه پوهېږم دې حالت سره زه څه رقم ته مقابله وکړم.
اغلی شاملې ته تر ټولو لویه ستونزه د ویزې نشتون دی. وایي دا چې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري، هیڅ ډول کار نشي کولی.
چې مثال څوک پوښي همدغه دفتر والا چې پوهېږي چې زه ویزه نه لرم، ویزه مانه غوښتنه کوي، نو همدغه خپله بېرته اطلاع ورکوي چې دغه نفر ویزه نه لري. ما درې دفعې ویزه اپلای کړله، زما ویزه ریجکټ شوه او زما د فامیل ماشومانو ویزه راغلله. نو زه په دې نه پوهېږم چې زما مشکل څه شی و. او ماشومان مې فعلا دغه د مکتب نه کورس نه پوهنتون نه پاتې دي، وسه مې نه رسېږي چې زه کورسونو کې شامل کړم، مکتبونو کې شامل کړم. هغه زنه زه د همدې په خاطر راغلم چې ودرګه زما د ماشومانو سرنوشت معلوم شي، ځکه چې خدای دې نکړي یو دانه زده لاس نه ورکم، نو ډېر سخت تمامېږي. کوم مقدار معاش چې ما لاس ته راوړو هغه زما د بچیانو کتاب کتابچه مثال قلم بکس جامې زما د کور مصارف دغې نه وته. خاوند به مې دومره کول چې مثال دغه د کور دپاره نه مقدار نه کسو دپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، او نور د نور مصرفونه ټول مخفل د معاش نه کول. زه فعلاً دلته راغلم په کوم وضعیت کې یم، زه حقلاً کله مې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان مانه مغال مغال جېږي، کله مې ډېر زړه تنګ شي زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د ژوند نه نور په تنګ راغلم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دینم خدا، نو زه نشم کولی چې زه خپل د ژوند مخې ته ویسم.
شامله وایي خاوند یې له ډېر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار ځانته پیدا کړي، خو دا چې د کورنۍ د غړو شمېر زیات دی هغه پیسې نه بس کېږي.
زما خاوند فعلاً دلته فروټ خرڅوي، فروټ کې به څومره وګټي چې زه ډېر زره کره ورکړم، دومره برق بل، دومره ګاز بل، دومره مثال د اوبو بل زه ورکړم، او یا مثال زه خپل ماشومان یو کورس پوهنتون کې پکې شامل کړم. بیا زه د هغوی دپاره همدا اوس یخ ده، نشم کولی ګرمه جامې زه ورته پیدا کولی وشم. کور ژوندم خو په افغانستان کې پاتې شوې، څم خرڅ ده څم پرېښودو، او دومره موږ چې خپل سرونه راوویستل هغه زه نه راغلو. در به در ګرځم، جګرخونه یم، حمایت د کوم ځای نه تر اوسه پورې زه نه لرم. یونیسیف ته څو دفعې لاړم، شکایت مې وکړه، نه لرم چې زه کور کرایه ورکړم، زه د ژوند کوم زه څه رقم وکړم. هغوی ما ته ځواب نه راکوي، یعنې زه لیکم زنګ وهم څوک ځواب نه راکوي. نو په دې حالت کې زه اوس حیرانه پاتې یم چې زه څه وکړم.
دا یوازې شمله نه ده چې په پاکستان کې له خپلو ستونزو سر ټکوي. د شملې په څیر ډېر شمېر کورنۍ دې تړې شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او پردیسۍ ته مخه کړي. میرمن نجیبه چې له یو کال را په دې خوا د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وایي
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستان راوتل یم او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېروم. په افغانستان کې د نوي تحول پر اتک سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبوره شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېرې کړم. دلته ژوند کول هم اسانه نه دي، دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي، مخصوصا د ښځو دپاره لکه زه چې یم. همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، زه خپله وظیفه نه لرم، وظیفه نسم پیدا کولی ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم، او تر هغو چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسم پیدا کولی. ما ډیر ځله کوشش وکړ چې په ډیر عادي ځای کې زه ځان ته وظیفه پیدا کړم، خو په دې ونه توانېدلم ځکه چې زما اسناد پوره نه وه. د دې سره د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي، کرایه لوړه شوې ده، د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو بیې لوړېږي، ورځ تر بلې بیې لوړېږي. هره ورځ چې بازار ته ځم مراجعه کوي، مواد تر بلې ورځې ګران شوي. ساده د وچ ډوډۍ او د شونو د اوبو بیې ورځ تر بلې لوړېږي، نور شیان هلته پرېږده.
اغلی نجیبه وایي چې له افغانستان څخه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شوه، خو اوس په پاکستان کې هم خوندي نه ده.
زه خپله د ټولنیزو ستونزو سره، د امنیتي ستونزو سره دلی هم مخ یم. زه خپله مریض یم، زه تللی وم د باندې، لیکن زه له یو امنیتي پیښ سره مخ شولم چې مسله کسان پر موټر سایکل ناست وسله ورسره وې او ماته ودرېدل او زما څخه یې پیسې واخیستې، زه تهدید هم کړم. نو دا خپل یو لوی مشکل دی زما لپاره. همدارنګه په کراچي ښار کې مخصوصا د یونیسیف دفتر چې دی هغه زما سره هیڅ همکاري نه ده کړې. ما مراجعه وکړه ورته، لیکن تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلی یم، تر اوسه ما یوه انټرویو هم هلته نه ده تېره سوې. نو ډېر بد وضعیت کې د یونیسیف مسؤلینه مخصوصا په کراچي کې چې زه خپله ورسره مخ سوی یم، موږ خپله دغه ستونزې لرو. تقریبا شل کاله ما په افغانستان کې کار وکړ، دولس کاله مې په رسنیو کې کار وکړ، لیکن متاسفانه زموږ نتیجه دا سوه چې اوس د مهاجرت شپې ورځې پاکستان کې تېروو او د بل لاسته ناست یو.
په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیاڼۍ بیا د افغان ښځو د وروستیو ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي. وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای، نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي.
لکه څنګه چې معلومه ده، د کوم ورځ نه چې طالب راغلی دی افغانستان ته، د ښځو نه د کار حق اخیستی دی. طبعا ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستی پې کوي او هغه عیاش او عبادت کوي، نو د هغې نه خلاص شوي. دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو، دو مهاجرتونو ته مجبوره شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړې، پاکستان ته، ایران ته. په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیم یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی. هغه په دې معنا چې دلته دوی نه شناخت کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي، ولو که هغه په هره سوی دو تعلیم کړی وي، که مسري کړی وي، که پی ایچ ډی کړی وي، که لیسانس وي، دلته دوی لپاره کار نشته. او چې کار نه وي، عاید ونه لري، نو ژوند ورځ پوره سختېږي دوی لپاره. دلته د قیمتونو د لحاظه هم هر ورځ مشکلات ډېریږي، ځکه دلته نرخونه جګېږي د اجناسو، د برق بلونه هم دا رقم، د کور کرایه هم دا رقم. یعنی دوی هیڅ نو عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي. نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي، نو ښه به وي. د ښځو چې دلته د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، تعلیم یافته ښځې دي، د کار حق نه لري، د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاره نه لري چې بلې خوا ته ووځي، د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي. مریضانې دي، علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي، که هغه په پاکستان کې اوسېږي، که هغه په ایران کې اوسېږي.
مدني فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړي دي، وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی. که د حال مناسبه لار پیدا نه شي، له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نه شي.
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه، افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته، ته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري. ویډیوګانې، کلیپونه یې پورته کېږي فیسبوک ته، ټیک ټاک ته، چې وهل کېږي، د پولیسو د خوا څخه رشل کېږي، ټکول کېږي، توهین ورته کېږي، بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلي دي. په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري چې امکانات د ژوند سرپناه، خواړه، ماشومانې مریضانې، دوا، هر څه چې ضرورت سته، اولیه ضرورتونه ورته نسته، امکانات ورته نسته. بعضې داسې کسان دي چې پخوانی جمهوري دولت کې وظیفه اجرا کوله، د ویرې څخه تښتېدلي چې دلته یې ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. بعضې داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې، چې هلته منتظر دي په تمه د درېیم ګونی دولت په تناسب باندې، چې ورته دغسې شوې ده، دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ د کارونه پروسس کیږي، تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ، درېیم ګونی هیواد کې. په هغه تناسب هلته پراته دي، نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسېږي. نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره، مشکلاتو سره مخ دي. باوجود د اقتصادي مشکلاتو سره سره، هغسې د پاکستان د دولت د غلط برخود سره هم مخ دي.
سربیره پر دې چې په اوسني حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي، که په افغانستان کې دي، که د افغانستان څخه د باندې دي، که درېیم ګونی هیوادونو ته تللي دي، په ناجویه سوي دي، د سخت وضعیت سره مخه دي. لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو، ویډیوګانې چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره، په مابسو کې اچولي دي، تاڼو ته وړي، د هر ځای څخه یې پورته کوي، کوم ځای که دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غږغوږ یې پورته کړی، هلته یې وهلو ټکول ورسره کېږي. چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده، او هم الحمدلله مسلمانان یو، او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته. خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي، د رواني مشکلاتو سره مخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
اغلی نیازی وایي چې ښځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سنبالونکي دي. که د دوی اعصاب آرامه نه وي، ستونزې حل نشي، نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي.
کله که چې د یو ښځې اعصاب نورمال نه وي، روح و روان آرام نه وي، آرامش ونه لري، سکون ونه لري، تشویشونه ورسره وي، اولادونه یې وږي، خپل هوش حواس یې د لاسه ورکړي، د خطر احساس وکړي، د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې سته. همداشان د کورنۍ څخه د باندې پر په هره منطقه کې چې هغه ژوند کوي، ولو چې هغه خپل وطن یې که پردی وطن یې، په هغه منطقې باندې لا تاثیر پرې وځي، نو طبعا ټول متاثره کېږي او ټول متضرره کېږي د داسې یو شخصیت د اوسېدلو سره په منطقه کې. خو دغه حالاتو ته په کتو باندې، دغه شرایط ته په کتو باندې، دغه لاچارۍ ته په کتو باندې، دا ایجابوي چې څه دې زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دې هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون به راځي. هغوی شکر د لکه مونږ غوندې مسلمانان دي، په دې پوهېږي چې دنیا دري اصطلاح ده، چرخ فلک است، په گردش کې ده، نن په ما ده، سبا په تا ده. دا باید پاکستان هیڅ وخت په دې ونه نازېږي چې زه خونو زه خود اکتفا سوی یم، افغانان خو خپل په مابینځ کې بې اتفاقه دي چې دا ورځ پی باندې راغلی. داسې ورځ به راسي چې ته به بې اتفاقه یې، ته به دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي، نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لري، زه څه در سره وکم، من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو همسایا، من حیث د یو انسان، کوم توقعات زموږ سره لري. او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوندو ته غواړو، ځکه چې دغه حالات د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده. باید حل لاره ورته پیدا شي، چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه، همسایه هیوادونو ښه سلوک، خبر خورد، او زموږ د خوندو زغم او حوصله، ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کړي. موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله، زده مې کړله، برته مې کارم کوله، پیسې مې ترلاسه کولې، یعنی معاش مې اخیستله دغه په بدل کې. چې زه راغلم په افغانستان کې، زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې. نو کله چې موږ یو ځای کې اوسو، موږ هلته مجبوره یو چې دغه ځای اصول، عنانات، قوانین، هر څه به ځان باندې تطبیق کړو، نظر واغه خپل موقعیت ته، نظر واغه ضرورت ته چې موږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې.
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ زیر شو، افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېښت کاله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو له کله چې طالبان واکمن شوي دي، ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي.
تیرو څلوېښت کالونو تر ټولو ډېره قرباني له ښځو څخه اخیستې، او اکثرو فامیلونو خپل زعیم له لاسه ورکړی دی. نو د فامیل هغه اقتصادي بوج دی د ښځو په شانو پاتې دی، او دوی مجبور دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي. او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي، وظیفې بند شوي، دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو، او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی، او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي. دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته، بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، غټ مشکل دی. او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره، او یا هم خپله کوڅې ته ولزي، مجبوره شي چې خیر وغواړي، ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده. او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي او زموږ گاونډي مملکت ته لاړ شي او موږ خبرونه وینو هلته هم بخص لخزو سره لکوشنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقتباره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډېر زر حل نشي موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یوه نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوشنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړېږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي. نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده، د اکثر فامیلو اقتصادي بوج د دوی په شانو دی. بهتره به دا وي چې زر تر زره دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقله وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي، مخ ته لاړ شي او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیری کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړئ چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغورئ، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړئ ځکه چې دا حالات تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بې برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول بې برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او نه دی اندېښنه لري چې د دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیرو خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې له لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلی. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوئ، له خپلو تجربو را ته وایئ چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا د هر هادی افغان په څیر زما په کاروبار کې هم بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې داره چې موږ او تاسو د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتي دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی ترسره کړي. دا هغه فکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوي چې هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. در منوګتونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق
نن په خبرونه کې پر مشمانه باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پښواک دی. دوی ته خره غلاست وایو. په پایل کې به راته وایي چې د مشمانه لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي.
هغه کارونه چې د مشوم له توان نه پورته دي او د جسمي او روانی سلامتی گواخوی حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي، مشخصه دا کلمه او جمله نه راغلې چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه باید دا ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتی جسمی فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغنه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دی؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 مادو کې دا موارد شته. خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي. پلیدی که نیدی پلید و پرحال پا بخکنی قوان و پا اساسی قوان که خدا موارد راغلی و سه ما شمان باید لی شبقه کارو لاغنه لی چارون باید مخنوی و شه او دوی لی شبقه کارو تا باید وانسته ول شه
یو شمیر کورانی سره لدی چه اقتصادی حالت هم خوبی پا ما شمان باندی درانه کارو نزکه کبی چه وی لام دی کچنی والی سخه کلک پا خبر سخت سری و روزل شی دیدی کار پاک لتاسو چواییه
پا افغانستان که دی اکثر کورونه و دی پلارون و دی میندو به ذهن که دا فکر شده چه اکثرا دا خبری که چه ما شمان دی باید دی پرکتوب که پکار بلد چه تمرین دیو کسی ترتو کلا چه زوانیگی نو پکار بلد وزگی دی فکر کم دا مفکوره پا دی رابطه چه باید منگ شاقه کارونه پریو که چه دوی تمرینو که او راتون که دوی پکار بلد وزگی دی فکر کم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده ځکه مونږ په دغه مرحله کې چې مونږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته مونږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابري کړو مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي یعنې د دوی دغه فکري ذهني تربیتی آقا وده دیر مهمه در نسبت لدینه چه منگا شاقه کارو نپریو خوست در شرایطم در شاقه کارو شرایطم نده و در نره خوست در تکنولوژی نره ده منگ باید نور مهارتونو باید برزدک رو چه بی براتون که یو مفید او سالم فرق به حیث پیو طولونه که را سرگن چه خدمت خوزه فکر کنم چه باید اصلاح شده مفکره منگ نورو موارد تضرورت لرسه باید پا ماشمان رزده کرو پا ماشمان تا تمرین ور کرو ترسوس یا روخ فرد او یا روخ سره جامعه تا بلانده کو چه که خزه ای که ناره نهی چه ده یو سالم فرد به حیث پټون لکه خدمتګار وسی که فکر کوم چې کټه رقم 16 به تر بوي
کته هم اکثره کورنۍ خپل بیوزلی د لامل غنی چې مشمون باندې درنه کارونه کوي خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې سره هم چې د مشمون د حقونو پاک لا په هواي نه لري په غو باندې شاقه کارونه کوي تاسو اصلي علت څه غنی
په اوسنی شرایط کې فلسطین کې لړټي ربا د مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع ټولنیز اوضاع ډیره ورانه ده یعنی منگ وینو یعنی ضرورت نده دی خبری تسی منگه پری بحث و که عملا وینو پا خار و بازار که پا کلو باندو که چه لماشمان ندیر نور استفاده که گی دیر شاقه کارو نکهی او دوی بیچارگان شاقه کارو تا مجبوره که گی زو فکر کم چه یعنی دی لاملون واضحی دی چه دی افغانستان دا نور شرایط نور وضعیت او اقتصادی مشکلات در طول ماشمان پدی ارکلی دی چه شاقه کارو تا مخو که دست کورانه مشتر سی پا مشتر دی کور یا وجل سوائی ده یا بهر تطرله یا مسافر ده خو پرحال پا کور که نشته نا ماشمان دی چه دی کور ساره نکهی کور بهر مقصد یا مره دوره دی خپل مور تا و خاین ورون تا برابره نو دی بچارگان نا دیر بدی استفادیم که گی او دوی مجبوره که ایسی دو شاقه کارو تا مخو که خو اکثر دا بیکاری اقتصادی مشکلات دا اساسی لامل ندی چه او دا مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا اولا پا صلاح و نور لامل ندی چه دیده باید که گیسی دا ماشمان دیتا اردسی چه شاقه کارو تا مخو که
پا ماشمانو باندی دا درنو کارونو زیان را تو ویه
دا خو لورای معلومه دا چه که چیره منگه پا ماشم توب که ماشمان پا دی ارکو چه دوی شاقه کارونو که دوی لفشالان زیاد کارونه تفسره که پا ماشم توب که خو معلومه دا چه که منگه پراتلون که پزوانی که منگه اغنا دیو تعلوم فرد به حیث کلونه که اغنا منگه گتنو سو اخسته اکثرا دوی منفی تبعات دادی شد دوی پا معلولیتو بانی اخته که دوی روانی مشکلات پیدا که دی تعلیم زمینه ورتا مساعده دوی خود تعلیم وقت که خودی شاقا کارونه کردی و پا نور کارو بانی مصروف و بخت و نو دوی پزوانی که خو معمولا لده رو نمگرتی ها سرم بخی نو من خو ایلال رو چه اوز دی منگه حاکم نظام اسلامی مارد باید دی ماشمان و پر باید دی خپل تدابیر باید مونیسی زکر دوی دیر علمان دی او دیر شد ضرورت دستی دی پدی رابطه دوی باید یا تدابیر باید او تا او سنجول سی او کمی پالیسی ها نیسی دی او کم مخکنی قوانی سی دی او برخلی معلوم سی دی اپا اساس لی ماشمان سرم منگه روغ استفاده روغ تربیه و روغ تعلیم ورکو چه پراتلون که منگه یو سالم فرد به حیث جامعه که اغنه گتا وقت
پا ماشمانو باندی دشاقه کارونو ده مخنیبی لپاره څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلا زموږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي ښه یې تربیه کړي او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نږدي او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دوی باندې فشار واچو شاقه کارونو ته یې اړ کړو چې تر څو سي دوی ځوانېږي د کارو تمرین ولري دا مفکورې باید سره اصلاح کړو او په اول کې د حکومتونو مکلفیت ده او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپلو ماشومانو نه یې باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعدی کی تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
درنو دوستانو د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبرۍ شورا د غړي فضل ربی په ژوک خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شقه کارونو پاک نه واوریدلې دا ودې دیونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تربیه کې چاري
Suffer.